garbera vaccione mo carta la beva sle tu garbera vaccione mo carta la beva sle tu hai fra boshat che tu hai fra boshat che tu
سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې. تاسو هم دا چې بعد آزاد رادیو دا مازیګرنی خبری مجله په رادیو سرپیره تاسو د رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی شئ. مجله به په خبرونو پیل کړو. د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی د طالبانو له لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده سره په پټه خبرې کړې دي. د روټرز خبري اژانس په وینا د مې په 12مه شو دغه محرمو خبرو کې پردې باز شوې دي چې څنګه د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې سره لانجې پای ته ورسوي. اژانس له موضوع د یوې خبرې سرچینې په حواله ویل دي چې د لیدې کاته کندهار ته د ال ثانی د سفر پر مهال شوې دي. دغه سرچینې د نوم له خوله په شرط ویلي د امریکا د ولسمشر جو بایدن له ادارې سره هم د خبرو جزئیات شریک شوي او هغې له طالب مشرانو سره د دې ډول خبرو د دوام غوښتنه کړې ده. کله چې د قطر صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر کندهار ته سفر وکړ نو هغه مهال طالبانو ویلي چې له رئیس الوزرا ملا محمد حسن خون سره یې چې اوس یې کفالت مولوی عبدالکبیر کوي لیدلی دي. د طالبانو او نړیوالو لانجې د ښځو د کار او تعلیم په ګډون د هغوی د حکومت پر بڼې او یو شمېر نورو مسایلو دي. د استرالیا لوی درستیز ایګوس کمپل وایي واشنګټن ورته په 2021 کال کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د استرالیې پوځیانو لخوا د ملکي بندیانو د وژلو تورونه به له استرالیا سره د امریکا پر مرستو اغیز وکړي. امریکا د استرالیا تر ټولو ستر امنیتي متحد دی. روټرز خبري اژانس د ښاغلي اینګوس له قول راپور کړی دی چې نن یې د خپل هیواد پارلماني کمیټې ته ویل هغه په کانډیبا کې د امریکا د سفارت له پوځیته شي د 2020 کال د مارچ په میاشت کې د هغه لیک ترلاسه کړی دی چې پکې د واشنګټن اندېښنې بیان شوې. په 2020 کال کې وی څلور کلنې څېړنې چې د بریټون د راپور په نوم یادیږي خودلې چې ظاهرا د استرالیا ځنګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 وسلې ملکي بندیان وژلې دي چې په پایله کې نونس اوسنی او پخواني استرالیایي سرتیري د قانوني پوښتنو له احتمال سره مخامخ دي. په استرالیا کې د امریکا سفارت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په کاپیسا ولایت کې په ترافیکی پیښه کې شپږ کسان مړه او 9 ټپیان شوي دي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالفتح فیض ویلي دا پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې د السای ولسوالۍ په چاخیلو کلي کې یو مسافروونکی موټر چپه شو. دا فیض په خبره یو ماشوم هم په وژل شوو کسانو کې شامل دی. هغه د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د سړک تنګوالی د دغې پیښې لامل بللی دی. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې ملکیان په پوځي محکمو کې محکمه نه کړي. دغه سازمان نن پنجشنبه د مې 1 په یو اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان د روسي او مظاهره او ګډوډۍ ودرې درشتنه نیول شوي مشکوک کسان پوسته سپارلې دي. وړاندې راغلي دي چې دغه نیول شوي کسان تورن دي چې پر دفاعي تاسیساتو برید کړی دی، ویجاړ کړی دی او پوځي وسایل ترې پټ کړی دي. د بشري حقونو په سازمان کې د اسیا د څانګې مشر پترشا ګاسمن ویلي پاکستان د تورنو کسانو د محاکمې حق لري خو په خبرې چپایت د بهیر بی پلوه او ملکی محاکمو کې ترسره شي. او شمالي کوریا نن هڅه وکړه چې فضا ته د جاسوسۍ یو سپوږمکۍ ولیږي خو دغه هڅه یې ناکامه او د سپوږمکۍ لیږدونکی توغندی په سمندر کې ولوید. فرانس پرس اژانس لیکلي احتمال شته چې د دغې ویجاړې شوې سپوږمکۍ ځینې ټوټې د جنوبي کوریا پوځ په لاس ورغلې وي. شمالي کوریا په فضا کې فعال سپوږمکۍ نه لري او مشر کیم جون اون فضا ته د یوې جاسوسي سپوږمکۍ لیکت د خپل رژیم یو مهم نمړیتوب یاد کړی دی.
تا
تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. رویټرز خبری آژانس د سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر د می میاشتې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له لوی مشر سره کتلی دی. دا چې په دغې کتنې کې پر کومو مسایلو خبرې اترې شوې دي او همدا چې آیا طالبان به راضي شي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او کنه، وړاندې به یې په راپور او تحلیل کې درته ولرو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي لویدیځ دی له افغانستانه علمي کادرونه نه باسي.
د هیواد هم امنیتي وضعیت ښه ده، هم د حکومت پالیسي دا ده چې دا وطن د ټولو افغانانو ده، د وطن کې د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیواله واوري چې افغانانو ته د په دې نامو کې سونه نه اچوي چې دلته سرته خطر ده.
همدارنګ په نړیواله مسایلو کې بیا د اوکراین جګړې ته تم شو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسیې او اوکراینی دواړو لورو غوښتل دي چې زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوي وکړي. او همدارنګ د سپورت ډګر ته به هم ورشو چې د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر ویلي دي چې لوبډلې د سریلانکا په وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. نور مطالب هم لرو، ملتیا مو غواړه.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي. روټرز خبري اژانس نن د سرچینو په حواله خبر ورکړی دی چې د قطر صدر اعظم د می میاشتې په 12مه کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو له مشر هیبت الله اخونزاده سره پټي خبري کړې دي. راپور کې لیکل شوی دی په دې خبرو کې یو بحث د طالبانو او نړیوال ټولنې ترمنځ د روان کړکیچ هواره یو لمی سپیشل ته ورشلې مجانې. تاسو ستړي مشي بخیر راغلی. تاسو ته وایي د راپور چې نن روټرز خبري اژانس ورکړی دی نور څه زیاتې څه دي او آیا طالبانو لوري د دغه خبراتور په اساس پښتني ځواب کړی کنه؟
مننه فريدا جانې. کندهار ته د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی له سفر نن سورزی ورسته رویټرز خبري اژانس نن خبر ورکړی چې هغه په دې سفر کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره کتلی دي. رویټرز لیکلي دا معلومات د خپل نوم د نخ پرولو په شرط په دې غونډه کې یو ګډون کوونکی شخص ورکړی دي. راپور کې د سرچینې له قوله زیات شوی د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر ترمنځ د خبرو یو موضوع له نړیوالې ټولنې سره د کړکیچ د هواري په اړه و چې ملا هیبت الله اخونزاده په دې لیدنه کې له نړیوالې ټولنې سره د خبرو دوام ته ډیر لیوالتیا ښودلې ده. د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ترنګتیا په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو د طالبانو د سختو بندیزونو ترهګرۍ سره مبارزې او د همشموله حکومت د نه جوړېدو له امله ده. رویټرز خبری آژانس وایي د قطر صدر اعظم د طالبانو مشر سره کتنه کې د نجونو په زده کړو او ملګرو ملتونو سازمان په ادارو کې د ښځو په کار د بندیزونو د لرې کولو اړتیا هم مطرح کړې ده. ویل شوی ملا هیبت الله خونزاده چې یو سخت دریځ اسلام پالی دی په دې برخه کې د خپلو فرمانونو په اړه جوړجاړي ته لیږل لیوالتیا ښودلې ده. رویټرز د خپلې سرچینې له قوله د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر په لیدنه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په اړتیا او تر اخ وایي افغانانو سره د بشری مرستو رسولو د اسانتیا او پرمست کیدو هم خبرې کړې دي. رویټرز دا هم لیکلي چې د قطر حکومت د کتنې ټول جزئیات د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن سره شریک کړي دي. خپل د طالبانو او قطر حکومت د لیدنې په اړه رسمي معلومات نه دي ورکړي او د ترڅنګ زموږ پښتنو ته فقری ذبیح الله مجاهد هم ځواب را نه کړ. خو طالبانو ته وی نږدې کس او پخوانی چارواکي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل چې دا لیدنه
کندهار کې شوې ده. هغه غانا تاګ زه دې کندهار ته هم دغه لپاره و چې حالت شیخ صاحب ویني. نو زما فکر باندې تر کوم حد چې دا خبرې ما د دې زما فکر باندې حالت د شیخ صاحب سره لیدنه سره ده.
رویټرز داسې مهال د قطر د صدر اعظم او د طالبانو د مشر د لیدنې خبر ورکوي چې تر دې وړاندې ملا هیبت الله اخونزاده د اسلامي همکاریو سازمان لایبوپلاوی سره هم لکتنی ډډه کړې وه. مننه
فریده جان. ډیره زیاته مننه کورودان لیما سپیشل واچ د رويټرز خبري ژانس د هغه راپور جزئیات موږ سره شریک کړي چې ویلي د می په ادولسمه د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په کندهار کې د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده سره کتلې دي او همدارنګه د شو د طالبانو حکومت کمی جنجال یا کمی ستونزې نړیوالو سره لري په دې تړاوي ورسره خبري اترې کړي دي. د سویل کیږي چې د خزو د کار او تعلیم په اړه باندې هم په دغه ناسته کې خبري اترې شوې دي. په همدې موضوع تم کې ګو د خزو د حقوقو فعال اډي او پتنګ هم سره د دیو جانې تاسو ستړي مشي په خیر اغلی تاسو هم راپور واورید په موضوع هم خبري است چې کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو وزیر سفر کړی او په دې سفر کې د طالبانو مشر سره کتلې دي. اساس په ان باندې قطر څومره پر طالبانو باندې پوس محل کې نفوذ او اغیز لري؟
سلام علیکم تایید جان تاسو ته رسیدم تاسو د دې پروګرام ټول اوریدونکو ته اوریدونکو ته بلا شک چې قطر ډیر زیات یو مهم رول لوبوي خصوصا چې طالبان هلته د دوی په هیواد کې دفتر هم لري نو د دوی سفر او د چویل کیږي چې دوی د طالبانو د مشر سره لیدلې دي. زه فکر کوم چې دا یو خانه نتیجه به کولای شي چې ورکړي خو کچیرته په خپل هغه وادو باندې طالبان تم شي او کوم وادي چې دوی نړیواله ټولنه ته همیشه ورکوي یا خپل خلکو ته چې ورکوي کچیرته دوی په خپل وادو باندې تم شي امکان لري چې مثبت تغییرات راشي. خو خبره به ته دې ترازی چې آیا هغه کوم خبرې چې دوی د قطر د حکومت سره کړې دي آیا او په خبرو باندې به دوی ژمن پاتې شي کنه او همدار رقم چې خپل قطر به په دوی باندې څومره فشار وارد کړي چې هغه کوم وادي دوی ته سپارلې دي.
دیو جان تاسو خو د افغانستان حالات ساره د دغه سفر نه تقریبا دونه سورځې تیر شوې دي. تاسو څه فکر کوئ په دغه وخت کې څه تغیرات راغلي ځکه اول کې چې په دغه سفر کې د خزو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه هم خبرې شوې دي تاسو څه تغیرات وینئ؟
مو خود تاسو کوم تغییرات شایدی نست و متاسفانه تر نن ورځې پورې موږ وینو چې مکتوبونه دروازې بندې دي په میرمنو باندې د کار اجازه هم لګېدلې ده. همدا رقم ورځ تر بلې هغه قویداد ډېرېږي خو موږ تاسو ونه لیدل چې کومه اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د څنګ سره افغانستان کې هغه خلک چې واقعت نن د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ دي لکه اقتصادي ستونزې د کار زمینه نه ده ورته برابره شوې نو د دوی هغه سفر نه چې دومره ورځې تیرې شوې دي موږ تاسو په افغانستان کې کوم مثبت تغییرات نه لیدلي بغیر له دې نه چې همدغه خبرې لکه د دوی چې تر امر بالمعروف پورې هغه خپل قویدات لګولې دي زه نه پوهېږم چې دوی امر بالمعروف به څه وخت تمامېږي او دوی به خپلو ژمنو ته به ژمن پاتې کیږي.
اغلی دیوی کدام راته وای ساسې پان باندې په ټوله کې طالبان لنړیوال او نړیوال طالبانو څه غواړي او څه فکر کوي دغه د خزو د تعلیم او د نجونو د زده کړو موضوع څومره د طالبانو لخوا د چ بندیز پر لګولې دی یو امتیاز په توګه و د نړیوال لخوا چې هغه د خزو او نجونو د حقون لپاره طرفداري کوي لابي ورته کوي د یو امتیاز په توګه کارول کیږي.
فریده جان موږ تاسو وینو چې طالبان بلا شکه چې رسمیت پیژندنه غواړي هغوی خپلې هڅې کوي چې نړیوالې ټولنې سره ورځ تر بلې هغه خپلې اړیکې زیاتره ټینګې کړي وادې ورته سپاري خو په وادو باندې بیا ټینګار نشي کولای. دوی رسمیت پیژندنه غواړي دوی غواړي چې په نړۍ کې دوی په رسمیت باندې وپیژندل شي سفرونه وکړي او هغه امتیازات چې نور هیوادونه یا چارواکي چې لري هغه امتیازات هم دوی ترلاسه کړي او د دې څنګ سره بیا نړیواله ټولنه چې غواړي هغه خپلې ملي ګټې غواړي په افغانستان کې خوندي وساتي. بېله شکه چې د میرمنو پیسا کې دوی خپلې خبرې کوي خپل غږ مچت کوي خو دوی د پاره د افغانستان د میرمنو نه زده کړه دومره ورته مهمه ده او نه کار ورته دومره مهم دی. که چېرته زده کړه او کار ورته مهم وای نو په هغه وخت کې چې دوی په قطر کې د طالبانو سره ناسته کوله د افغانستان د خلکو نه پوښتنه وو د خبره پوښتلې وه چې آیا دوی غواړي چې طالبان ته راشي حکومت داری وکړي. په هغه وخت کې به دوی د حکومت سره به چې جمهوریت و په هغه وخت کې به دوی سره دوی خبرې کولې خو متاسفانه نړیوال ټولنې
په دې وجه دلته یو بل لنډ پوښتنه کوم چې د خبرونې وخت کم ده، که چیرته نړیوال دغه یو امتیاز په توګه باندې کاروي او هدف یې دا نه ده چې افغاني میرمنې او ښځې خپل حقونه ته ورسیږي، یوازې دوی پکې خپلې ګټې لټوي. طالب لوري پاړه کراته وي د دوی خو افغانان خپل ولست او هغه کسان دي چې دوی باندې حاکمیت لري، دوی ولې بیا د میرمنې د وسیلې په توګه کاروي؟
ګوره، دوی شل کاله په افغانستان کې پامدې باندې وجنګېدل چې په افغانستان کې دلته هغه کړنې کېږي چې غیر اسلامي دي. نو دوی دپاره هم چې هغه کوم اساکر چې ورسره دي، هغه ششتوشوی مغزي کسان چې ورسره دي، د هغو دپاره هم د قناعت لوړ خبره نه ده چې اوس دوی په حاکمیت ته راغلي وي او دوی اجازه ورکړي چې میرمنې راړې شي کار ته او راړې شي درسونه ویي، لکه مخکې چې څه رقم چې دوی تللې. نو دوی په خاطر باندې دوی نه وړي چې هغه خپل کسان هم د لاس اور پیاد شل کړه چې دوی جګړه پامدی باندې کړی وای چې موږ به اسلامي نظام د ترول بده. دوی د پاره اسلامي نظام دا دی چې میرمنه باید په کور کې پاتشي او کار اجازه باید ونه لري، او د نور اسلامي هیوادونو نه هم دوی خپل ځانونه متفاوت بولي. نو دوی په خاطر باندې دوی د کویدات را واستري دي، خو د نړیوال ټولنې سره چې کینی به دوی خپل وادي ورته سپاری او ورته ویي چې موږ په دار قن فکر و مفکوره باندې نه هست. خو تر څو زما په نظر سره چې طالبان په حکومت کې ویزه فکر نه کوي چې د مکتوبونو دروازې به راخلاص شي یا میرمنو ته اجازه ده کار ورکړي، چې لکه په مخکې وختو کې میرمنو کار کوله.
ډیره مننه. کور ودان د خزه د حقوقو فعال اډی وا پتنګ چې کندهار ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای لویدیستی له افغانستان علمی کادرونه نه باسي، خو یو شمیر افغان ټولنیز او سیاست پوهان بیا وای چې په وطن کې د کار او روزګار نشټون اترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو د حکومت سخت دریځ لامل شوی دی چې افغان کادرونه له افغانستان ووزي. ورزو حسیب تلاشته په دې اړه نور څه زیاته وره.
سلامونه. که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره خوندي دی، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډیری نړیوالو او کورنیو بنسټونو له دې وړاندې په بیلابیلو راپورونو کې طالبان د پخواني جمهوري نظام د امنیتي ځواکونو، فرهنګي شخصیتونو، خبریالانو، مدني او د ښځو د حقونو د فعالانو په نیولو، شکنجه کولو او ان وژلو تورن کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیره ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې په بلغاریا کې د مړو شوي افغانانو له کورنۍ سره په لیدنه کې په لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې افغان کډرونه په بیلابیلو پلمو له افغانستانه باسي. دوبل چې د هیواد امنیتي وضعیت ښه دی، د حکومت پالیسی هم د په وینا دا ده چې د وطن د ټولو افغانانو دی او په دې وطن کې ژوند د ژوند حق لري. دا پیغام باید نړیوال هم واوري چې افغانانو ته د په دې نوم کې سونه نه اچوي چې دلته یې سر ته خطر دی. د افغانستان د متقی په وینا د افغانستان استعدادونه علمي کدرونه او افتخاراتو ته د صدمه نه رسوي او زموږ کدرونه د له هیواده نه باسي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستانه څه د پاس 150,000 افغانان چې پکې د تیر جمهوري حکومت غړي، د بهرنیو ځواکونو افغان کارکوونکي، خبریالان، ټولنیز او د ښځو د حقونو فعالان او نور شامل دي ویستلی او پناه ورکړې ده. د راپور پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له پیل راهیسې یوازې د کابل پوهنتون 400 استادانو خپل دندې پریخي او له افغانستانه وتلې دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ټولنیز او سیاسي فعالان وایي چې په وطن کې د کار او روزګار د نه موجودیت ترڅنګ سیاسي او ټولنیز ستونزې او د طالبانو حکومت سخت دریځي لامل شوی چې افغان کډرونه له افغانستانه ووځي. د ښځو د حقونو فعال برېښنا صافي چې ازادي لرو سره خبرې کولې اوس مهال په بهر کې ژوند کوي وایي په افغانستان کې شخصي خوندیتوب نشته. لیکوال او ژورنالیست ارشاد رغان وایي افغانستان اوس مهال په طالب او غیر طالب بدل شوی او د بیلابیلو برخو کډرونو نه هر ډول حقوق اخیستل شوی دي. که څنګه د طالبانو حکومت بیان ز ګلام مجاهد د خلکو د اندېخنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولو حقونه خوندي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د نجونو په منځنیو او لوړو زده کړو د بندیز تر څنګ د بیان ازادي محدوده کړې، د ښځو په کار یې سخت بندیز لګولی، او دغه شان یو شمېر ټولنیز فعالان د ښځو د حقونو غوښتون کې او خبریالان وخت نا وخت بندیان کړي دي، چې تازه بیلګې دا دي چې لا تر اوسه هم د زده کړو فعال متی الله ویسا او د پانتون استاد رسول پارسی په شمول ځینې نور کسان د طالبانو په بند کې دي.
حسیب تلاش و چې د طالبانو د بهرنی چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د حق غوښتنې جزئیات موږ سره شریک کړي، ویلي لویدیز دی افغانستان د افغانستان کډرونه نباسي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
افغانستان کې پاتې کې ګونړیوال بانک په یو نوي راپور کې د افغانستان د اقتصادي ودې وضعیت ته کتنه کړې ده، ویلي دي چې د روان کال په مارچ میاشت کې مالی پړسوب 1.4 سلنې ته رسیدلې دی. دا چې په دغه راپور کې نور څرغلې دي. ورزو نرګس موبند ته نرګس جان ستړي مشي که تاسو سره د دغه راپور جزئیات شریک کړئ.
سلامونه، وخت تاسو ته درنو وريدونکو په خیر وي. که څه هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وخت په وخت په دغه هیواد کې د بیوزلۍ د پراخېدو او بشري مرستو ته د بیړنۍ اړتیا په اړه بیلابیل راپورونه خبرې، خو نړیوال بانک په خپل تازه راپور کې افغانستان اقتصاد ته کتنه کړې او ویلي دي چې مالی پړسوب په هیواد کې مخ په کمیدو دی. په دغه راپور کې راغلي چې روان کال د مارچ په میاشت کې مالی پړسوب کچا 1.4% او په فبروري کې 3.5% نن او په داسې حال کې چې په 2022 کال کې په افغانستان کې مالی پړسوب 13.3% و. په دغه راپور کې راغلي پولیس سپات په نړیواله توګه د خوراکي او سون توکو د بایو چیټوالی، د خوراکي توکو په تولید کې او ذخیره کولو کې خوالی، په بازارونو کې د اړتیا وړ توکو شتون او د بایو راچیټول، دا ټول د مالی پړسوب د کمیدو لاملونه دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې لیکلي چې د 2023 کال د اپریل د میاشتې راهیسې د افغانۍ ارزښت د ډالر د بای او چینایي ین او یورو په وړاندې ارزښت ډیر کم راټیټ شوی او د پاکستانی کلدار او ایرانی تومان په وړاندې بای لوړی شوی دی. په دغه راپور کې ویل شوی چې د روان کال د جنوري میاشت څخه تر اپریل میاشت پورې افغانستان کې د 2022 کال په پرتله 4% زیاتوالی سره 0.6 بلیون ډالر صادرات کړي دي، چې ډیره برخه افغانستان ته د ډبرو سکرو او د تیلو صادرات وو. د نړیوال بانک د راپور له مخې سه کال افغانستان د 2023 کال په پرتله د 23% زیاتوالی سره 2.4 میلیارد ډالر واردات کړي، چې ډیره برخه له ایران راغلي دي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي به د افغانستان اقتصادي وضعیت په اړه نړیوال بانک راپورونه ته بیلابیل نظرونه لري. ځینې وایي چې د کال د 2023 کال وروسته چې افغانستان لویه پانګه وستل شوی، اوس اصلاحات راغلي او د صادراتو زیاتوالی د مالی پړسوب د کچې پر راټیټولو کې مرسته کړې ده. خو ځینې بیا وایي چې نه، دا په داسې حال کې د کابل چې اقتصاد او بازار هغه وخت به کې کولای راتللی شي کله چې اقتصادي وضعیت په کلي توګه په افغانستان کې هله خېبي. دا په داسې حال کې چې په کابل کې یو شمېر دکانداران چې نه وړي نمونه په راپور کې واخیستل شي، اکثرا خپل د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. په دې اړه موږ غوښتل چې د طالبانو حکومت د مرکزي بانک د ویان نظر هم ولرو، خو دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. البته دا ټول اندېښنې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې 28.3 میلیونه سان بیرنی عمرسته ته اړتیا لري.
نرگیس مومند و چې د نړیوال بانک هغه نوې راپور موږ سره شریک کړو، چې ویلي افغانستان د اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې و، ویلي و چې په روان کال کې مالی پړسوب 1.9% ته رسیدلی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یويشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر له روسي او اوکراین غوښتل چې زاپوریژیا اټومي بټۍ کې د اټومي ناورین مخنیوي وکړي. اسد لودین ته ورزو تفصیل ورنور.
لکه چې روسي څخه باندې 15 میاشتې مخکې پر اوکراین ناموجه یړغل پیل کړ، دا څویم ځل دی چې ملګری ملتونه په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي مشر رافائل گروسی د سه‌شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه ناورین د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه او سپارښتنې وکړې. گروسی چې 13 مارچ میاشت کې د اوکراین اټومي تاسیسات له نږدې کتلی وویل چې د زاپوریژیا اټومي بټۍ شاوخوا ته د هر ډول بریدونو او پوځي فعالیت مخنیوي باید وشي.
دا اټومي بټۍ له شاوخوا او پر اټومي بټۍ د هر ډول بریدونو مخه باید ونیول شي، په ځانګړې توګه هغه بریدونه چې هدف یې د اټومي بټۍ ریاکټور یا د مصرفي تیلو زیرمې او یا هم نور حساس تاسیسات او اشخاص وي. له زاپوریژیا اټومي بټۍ نه باید د درنو وسلو د زیرمتون یا ځای په توګه استفاده ونه شي.
اوکراین د زاپوریژیا په ګډون 15 اټومي بټۍ یا اټومي برېښنا کوټونه لري چې د خاغلي ګروسي د مندنو لمخې د جګړې لپاره یې ټول په یو ډول تربرید لاندې راغلي دي. په دغه سایتونو کې 15 اټومي ریاکټورونه فعال دي چې په ویجاړېدو سره یې چاپیریال او د انسانانو ژوند اغیزمنېږي، چې روسیا هم ترې خوندي نه پاتې کیږي. تر ټولو ډیره اندېښنه زاپوریژیا بټۍ ته ده چې د اروپا په کچه لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي. دغه بټۍ چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې پراته ده، د 2022 کال د مارچ د میاشتې راهیسې د روسي پوځیانو تر کنټرول لاندې ده. دغه بټۍ څو ځله تر بریدونو لاندې راغلې چې له کبله یې پر ریاکټورونو برېښنا هم پرې شوې. زاپوریژیا د اوکراین نږدې 40% برېښنا تولیدوله، خو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د برېښنا تولید ودرو. ملګری ملتونه داسې مهال په اوکراین کې د احتمالي اټومي ناورین خبرداري ورکوي چې د څه باندې 15 میاشتو په تیرېدو د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري. له 13 راهیسې دغه جګړه توده شوې او دواړو لورو یو پر بل د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډېر کړي دي.
اسد لودین و چې د اوکراین د جګړې وروستي جزئیات راکړ، اوس هم د سپورت ډګر ته ورزو چې بختیار ساحل نور جزئیات اورو.
سلامونه میو منې د نن مهم ورزشي خبرونه. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په خپل وروستي ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. ښاغلی شهیدی زیاته کړې ده چې د یادو سیالیو لپاره یې د چمتووالي پیل له 13 میاشتو راهیسې له افغانستانه کړی چې له هغې وروسته د زرغون جام په نوم یو ورځنیو سیالیو کې د لوبو بشپړ تمرینات تر سره کړل او بیا د کرکټ بورډ ادارې لوري سریلانکا ته له 13 ورځو راهیسې را لېږل شوی دی چې د موسم سره هم د دوی بلدتیا وشي. هغه وایي چې تازه هغه ښار ته رسېدلی دی چې چیرته به سیالۍ تر سره کیږي او هغه افغان لوبغاړي چې په د آی پی ایل په سیالیو کې بوخت ول لکه راشد خان نور احمد هم ملي لوبډلې ته ورسېدلی دي. د شهیدی په وینا چې دغه سیالۍ د دوی لپاره مهم دي او هڅه به کوي چې د تیر لوبلړې په څیر باندې په دې لوبلړې کې هم خوځلېږي. د ویلو ده چې د سریلانکا کرکټ ادارې هم د افغانستان پر وړاندې سیالیو ته خپل 14 کسیز لوبډل اعلان کړی ده. یا د ادارې ویل دي چې دا سکواډ د دوو لوبو لپاره اعلان کړی، خو نه دی ویلي چې د دریم لوبې لپاره به کله سکواډ اعلانوي. په اعلان شوي لوبډل کې دوستن شناکا د سریلانکا لوبډل مشر دی او تر ډیره پورې هغه لوبغاړي اخیستل شوي دي چې اوس د آی پی ایل په سیالیو کې هم هغوی ښې وړتیاوې له ځانه ښودلې وي او یوازې پخوانی لوبډل مشر انجلا متیوس په لوبډلې ته رابلل شوی چې هغه له پخوانیو لوبغاړو شمیرل کیږي. دغه راز باید وویل شي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به لومړۍ سیالي د جون میاشتې په 2 نیټه پیل شي. اخو د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی ده چې ملي لوبډلې د تمریناتي کم په خاطر سعودي عربستان ته تللې ده. یاد فدراسیون زیاتوي چې دغه تمریناتي کم د دې په پار ده چې د افغانستان ملي لوبډله د مرکزی آسیا د روانو سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. افغان لوبډله به په مرکزی آسیا سیالیو کې د ایران او قرغیزستان هیوادونو پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي. او د افغانستان د تکواندو ملي لوبډلې لوبډل مشر محسن رضایی د هانکاګي سیال پر وړاندې بریا خپل کړې ده. هغه تیر ورځ د سیالي ګټلې ده او د سیالي د آذربایجان په باکو ښار کې ترسره شوې ده. ښاغلی رضایی به خپل دویم سیالي د 8 ساحل له یو لوبغاړي سره ترسره کوي. دا وایي چې د آذربایجان په باکو کې دمګړې د یو سل څلو سروې هیوادونو د 921 لوبغاړو په ګډون د سیالي روان دي چې وایي افغان لوبغاړي دي.
تاسو سپورتي خبرونه اوریدو، په پای کې هم ورزو ساسي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه ونه کې هلي بختیار احمد کابل څخه د کارتنو سیمه څخه بانکي نظام د افغانستان په وسني حالات کې ډیر زیات مشکلات سره مخ ته، خصوصا ازي بانک او د افغانستان بانک چې کوم لارخونه او یا کوم حکم د دغه مطابق مخ کې نه زی، بل صرف دغه سرغړونه کوي او دغه حکمونو تطبیق خپل چا کم وو خپل دغه سیستم د په هفته وار حتی په هفته کې خلکو ته